السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستنګزیم د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري د پښتو خبرونه وړاندې کوم. د روانې خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی، خو په لومړۍ نیمایي کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره نن انتخابات وشول. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ نن په یو غونډه کې ویل چې اداري فساد او د خلکو بې غوري د ناامنۍ ترڅنګ په هیواد کې د ښوونځیو د بند پاتې کېدو لاملونه دي. او په یو مرکه کې به هم د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د پیل شوي شلاوره لوبې په اړه نور جزئیات واورئ. دا لوبه نن په 2 بجو پیل شوې چې افغانستان لومړی بیټنګ انتخاب کړی دی. خو تر هرڅه مخکې قسیم سولمل د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در اوروي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرخطونه. ولسي جرګې نن د دې جرګې د اداري پلاوي دوه غړي وټاکل. په بنګلاديش کې د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ شلوره نړیواله لوبه نن پیل شوه. او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د اوکراین په کریمیا کې له روسیې سره د همدې سیمې د ځاکېدو په اړه د جنجالي ټول پښتنې په خاطر مرکزونه پرانستل شول. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې نن د جرګې د اداري پلاوي دوه غړي وټاکل. د ولسی جرګې د نن ورځې په انتخاباتو کې صالح محمد سلجوقي دویم مرستیال او عرفان الله عرفان د ولسی جرګې د دویم منشي په توګه وټاکل شول. خو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال او لومړي منشي د ټاکلو لپاره به سبا ته بیا انتخابات وسی. د ولسی جرګې د لومړي مرستیال او لومړي منشي څوکۍ ته هیڅ کاندید لازمي رایه ونه ګټلې. لومړی مرستیالۍ ته میرویس یاسین او ظاهر قدیر او لومړی منشي توپ ته سید اکرام او عبدالقادر قلاتوال کاندیدان ول. د ولسی جرګې د څلورم تقنینی کال شپاړسمه دوره تر یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته پرون د ولسمشر حامد کرزي لخوا پرانستل سوه. دا جرګه له رئیس پرته چې د 50 کلونو لپاره به وي د اداري پلاوي نور کسان د هر یو کال لپاره ټاکي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو هغو 500 کاندیدانو لپاره د نن ورځې تر 11 بجو وخت تمدید کړی و چې د خپل اسنادو څخه د دفاع لپاره یاد کمیسیون ته نو حاضر سوي. د دې کمیسیون کمیشنر ریدا زمین نن یو خبري غونډې ته ویل چې دوی به نن ټول ورځ پر دې کار وکړي او کوم کسان چې تر نن ورځې پورې هم کمیسیون ته نه دي حاضر سوي نو د کاندیدانو له لیست څخه به لری سي.
که دغه یو شمیر کاندیدان نن هم ونه شي کړی حاضر شي چې ورسته مهلت یې دی، نو کمیسیون به د همدې کاندیدانو په اړه غیابي فیصله وکړي.
تیرونی د ولایتي شوراګانو واته کاندیدان د جالي تذکرو د درلودو، د تحصیلي اسنادو د نه درلودو او د قانوني سند نه پوره کېدو په خاطر د کاندیدانو له لیست څخه لرې شول. د یاد کمیسیون چارواکي وایي شاید نن ورځې تر څېړنو وروسته د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لیست څخه د لرې شویو کسانو شمېره 128 ته ورسیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي سږ کال د نوروز د نړیوال جشن لپاره چې ټاکل شوی ده د کابل په پغمان ولسوالۍ کې ترسره سي ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبر اعلان ته په دې اړه وویل دی وایي تاسو په جریان کې یاست چې د کابل پولیسو د نوروز د جشن د لمانځنې د څرنګوالي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي. کافي شمېر پولیس اوس په کابل کې د امنیتي تدابیرو د عملي کېدو په حال کې دي. د نوروز نړیوال جشن هر کال د نوروزون هیوادونو لخوا د همدې سیمې په یو هیواد کې لمانځل کیږي چې تیر کال د نوروز د جشن پر مهال د 1390 لمریز کال لپاره افغانستان د همدې جشن کوربه وټاکل سو. دغه جشن د راتلونکي لمریز کال د حمل په ومه د یوې ورځې لپاره په کابل کې لمانځل کیږي چې د یو لس هیوادونو څخه به میلمانه او چارواکي پکې برخه واخلي. په بنګلاديش کې د شلوره نړیوال جام لومړنۍ سیالي نن د افغانستان او کوربه هیواد بنګلاديش ترمنځ پیل شوه. په چې بنګلاديش وګټله او افغانستان ته لومړی د بیټنګ کولو بلنه ورکړې ده. ټاکل شوی افغانستان د دې لړۍ بل مسابقه د سې شنبې په ورځ له هانګ کانګ او د پنځ شنبې په ورځ له نیپال سره وکړي. د همڅو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د اوکراین په کریمیا کې له روسیې سره د همدې سیمې د ځاکېدو په اړه د جنجالي ټول پښتني مرکزونه پرانستل شول. په همدې حال کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف خپل امریکایي سیال جان کیری ته ویلي چې په کریمیا کې د نن ورځې ټول پښتنه له نړیوالو قوانینو سره بشپړ مطابقت لري. دغه ټول پښتنه له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کېدو او روسیې سره د یو ځای کېدو په خاطر ترسره کېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې لاوروف په دغه ټلیفوني خبرو کې جنګیالي ته دغه راز ویلي چې اوکراینی چارواکي باید د هغو افراطي ملت پرستو او بنسټپالو ډلو مخه ونیسي چې خپلو مخالفینو او روسانو ته ګواښ جوړوي. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د کریمیا ټول پښتنه غیر قانوني بللی. روسیې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پکښې د کریمیا ټول پښتنه باطله بلل سوې وه. دغه پریکړه لیک ته دیارلسو هیوادونو مثبته رایه ورکړه، خو د روسیې متحد چین ورته ممتنې رایه ورکړه. راپورونه وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونه د لبنان سرحد ته نږدې د مخالفینو روسي مرکز ته رسېدلي دي. دا سیمه د پلازمینې دمشق په شمال کې پرته ده. د سوریې دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې سرتیرو پرون د یابرود ښار ته پرمختګ وکړ او د همدې رسنۍ د راپور له مخې د تروریستانو ځالې له منځه یوړې. راپور زیاتوي چې حکومتي ځواکونو په همدې ښار کې د مخالفینو څو سنګرونه هم نیولې دي. په لندن کې د سوریې د بشر د حقونو د څارنې اداره وایي حکومتي ځواکونو د یابرود ځینې سیمې له بیرلي بمونو څخه په استفادې نیولې دي. ویل کېږي د دې ښار تصرف به د بشر الاسد ځواکونو ته دا فرصت ورکړي چې د لبنان له خاورې د مخالفینو د اکمالاتو مخه ډپ کړي. په سلوواکیا کې د جمهوري ریاست انتخابات دوهم پړاو ته ورسېدل. په پرونی انتخابات کې د سلوواکیا اوسنی صدر اعظم رابرت فیکو او تازه کړه سیاستمدار اندری کیسکا ډېری رای وګټلې. د دوهم وار انتخاباتو په نتیجه کې به د سلوواکیا په سیاسي صحنه کې د حاکم ګوند او یا هم د کومبول بل خپلواکه ګوند کامیابی معلومه سي. په د هیواد کې دوهم ځل انتخابات د مارچ میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي. او د دې محل اوروسي خبردار دی چې د عراق په پلازمینه بغداد کې یو لړ بمی بریدونو لشتر لږه 15 کسان وژل او په لسګونه نورې ټپیان کړل. په پرونی بریدونو کې تر ډیره د بغداد په ختیځ، جنوب او شمال کې تجارتي سیمې په نشه سوې دي. څلور کسان هغه وخت وژل سول او 14 نور ټپیان سول چې د علامین سیمې په یو تجارتي کوڅه کې 14 وسوه. څو دقیقې وروسته د شمالي سیمې قاهرې یو رستوران کې 14 وسوه چې درې کسان یې وژل او 14 نور پکښې ټپیان سول. درېمه 14 د بغداد د لویدیځ په یو بله تجارتي سیمه کې وسوه چې څلور کسان یې وژل او شاوخوا 15 تنه پکښې ټپیان سول. تر دې څو شېبې وروسته د بغداد په شوله نومه سیمه کې بل موټر بم 14 وسوه چې څلور کسان پکښې وژل سول او 9 تنه ژوبل سول. د دې 14 مسؤلیت کومې ډلې یا هم کوم چا په غاړه نه دی اخیستې. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کې غواړي. د خبرونه بیا هم وګورئ او ولولئ د ازادي رادیو پښتو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې ته ورشي. پته مو ده pa.azadiradio.org او په فیسبوک کې هم کولای شي موږ پیدا کړئ. پته مو ده facebook.com/azadiradio. د ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره رایګيري وشوه. د ولسی جرګې د دویم مرستيالۍ لپاره کاندید محترم محمد صالح سلجوقي 115 موافق رای ګټلې. د کامیابۍ په خاطر مبارکي ورته وایو. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ نن وویل روان کال به 300 تړلې ښوونځي بیرته پرانیستل شي.
نامنی فساد اداري و غفلت اجتماعي توسط
فساد او ټولنیز غفلت یا بې پامۍ هغه نصر دي چې په لمنځوړلو سره به 300 تړلې ښوونځي پر روان کال کې برته پرانیستل شي. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې چې لومړی لوبه نن د افغانستان او کوربه بنگلاديش سره مخامخ شوې ده او د اوکراین په کریمیا کې ټول پښتنه شوې په دې اړه هم راپور درته لرو. د خبرونې دویمه نیمه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. د افغانستان ولسی جرګې د اداري پلاوي دوه غړي وټاکل، خو د دوه نورو غړیو په ټاکل کې دوه بریالي نشوه. د ولسی جرګې د نن ورځې په انتخاباتو کې صالح محمد سلجوقي د دویم مرستيال او عرفان الله عرفان د ولسی جرګې د دویم منشي په توګه وټاکل شول، خو د لومړي مرستيالۍ او لومړي منشي لپاره کاندید کسان ونتوانېدل چې 50 جمع یو رایې پوره کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسی جرګې د څلورم تقنینی کال 14مه دوره تر یو نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته د شنبې په ورځ د ولسمشر حمید کرزي لخوا پرانستل شوه. دې جرګې په خپل دوهم ورځ د اداري پلاوي د ټاکل کېدو لپاره انتخابات وکړل. د یک شنبه د ورځې په انتخاباتو کې 201 وکیلان حاضر وو او 15 نور غیر حاضر وو. وړونکي کاندید باید 101 رای خپله کړې وای. د جرګې د دویم مرستیالي څوکۍ ته سلیم احمد سلجوخي او نعمت الله غفاري ځانونه کاندید کړي وو، خو د ښاغلي سلجوخي رایې ترې زیاتې وې او د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي ګټونکی داسې اعلان کړ.
د ولسی جرګې د دویم مرستیالۍ لپاره کاندید محترم محمد صالح سلجوقي 115 موافق رای ګټلی. د کامیابۍ په خاطر مبارکي ورته وایو.
عرفان الله عرفان چې د دوهم منشي پوسټ لپاره ځان کاندید کړی و، په علني رایو سره په غوڅ اکثریت یادې څوکۍ ته بریالی شو. د ولسي جرګې د نوموړي مرستالي د پوسټ لپاره میرویس یاسینی او ظاهر قدیر او انجینر سید اکرام او عبدالقادر قلاتوال د لومړي منشي په توګه ځانونه کاندید کړي وو. لادوینه یو هم له نیمایي زیاتې رایې ونه ګټلې او په دې توګه انتخابات بې نتیجې پای ته ورسېدل. ظاهر قدیر 2 رایې، میرویس یاسینی 15 رایې خپلې کړې. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل چې سبا به یادو پوستو لپاره انتخابات ترسره شي.
محترم وکیلانو، موږ د ولسی جرګې د لومړي مرستیال او منشي په خاطر په لومړي دور انتخاباتو کې یوازې 2 کاندیدان درلودل. متاسفانه هیڅ یو یې 50 جمعي رای ونه ګټلې، نو موږ به دویم دور رای ګیری هم وکړو.
په همدې ورځ کاغلی ابراهیمی اعلان وکړ چې هر څوک کولای شي یادو پوستونو ته ځانونه کاندید کړي چې تر دې دمه یوازې عبدالرحیم ایوبی د لومړي مرستالي لپاره ځان کاندید کړ. دا جرګه له رئیس پرته چې د 50 کلونو لپاره وي، د اداري پلاوین لپاره هر کال نوي کسان ټاکي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو کابل.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو په نننۍ رایګیري کې سلیم محمد سلجوقي د دویم مرستیال او عرفان الله عرفان د ولسي جرګې د دویم منشي په توګه وټاکل شول. میرویس یاسینی او ظاهر قدیر د لومړي مرستیالي لپاره ځانونه کاندید کړي وو، خو رایې ونه ګټلې. خو انجینر سید اکرام او عبدالقادر قلاتوال هم د لومړي منشي د څوکۍ ترلاسه کولو پکې پاتې راغلل. اوس به هم راشو د افغانستان د پوهنې وزارت یو راپور ته. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د دړلو ښوونځیو علت د ناامنیو ترڅنګ اداري فساد، د زورواکانو مداخلې او د خلکو غفلت هم دی. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک د دې وزارت د پروګرامونو د ودې، پرمختګ، انسجام او همغږۍ په کلنۍ غونډه کې وویل ټول هغه کسان یې له دندو لرې کړي چې د پوهنې په برخه کې په اداري فساد کې لاس درلود. بلخوا یادې غونډې ته له ولایتونو نه د پوهنې وزارت یو شمېر مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو ترڅنګ اداري فساد هم د ښوونځیو د تړل کېدو سبب کېږي. دا په اصل کې ده چې دا مهال په ټول افغانستان کې سباندې 300 ښوونځي لا هم تړلي دي. د دې خبر نور جزئیات جمیله ظریف وړاندې کوي چې هم د استودیو ته راغلي. مهرباني.
بلې سنکس سیب، لکه څنګه چې تاسو ویلې، زنند پوهنې وزارت غونډې ته تللی و. ما د پوهنې وزیر په دې غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنیو ترڅنګ چې مخکې تر دې اکثر ویل کېده چې د اکثره د ښوونځیو د تړل کېدو سبب نامنی ده، اوس دوی وایي چې نه، نامنی د نامنی ترڅنګ د خلکو غفلت او د زورواکانو مداخلې او اداري فساد هغه نورې عوامل دي چې د ښوونځیو د تړل کېدو سبب کېږي. همدارز ویلي چې په دې برخه کې ځینې کسان هم له دندو لرې کړي دي چې پخوا یې په اداري فساد کې لاس درلود او دوی له دندې لرې کړله.
سه دلیل اساسی است چرا مکاتب مسدود بود. یک سال و دو سال ما فقط ناامنی را ملامت میکردیم، ولی دو سال بعد به یک نتیجه رسیدیم که نه خیر، فساد اداری، دوم غفلت مردمی. سه عنصر شد. در دامن پاک معارف مفسدترین انسان ها هم موجود بود که در افغانستان از واقعه مفسد دیگه نبود، ولی لله الحمد کشیدمش از معارف، راندمش به هر قیمتی که برم تمام شد، هر قدر که دستش دراز بود. به انتها فشارها را سر ما وارد کرد، اما ما بر رب خود سوگند خورده بودیم که بشناسمت که خائن است که والله گبانمت.
د پوهنې وزیر د خبرې په داسې حال کې کوي چې د محل په افغانستان کې د دې پوهنې وزیر په وینا څه باندې 300 ښوونځي لا هم تړلي دي، او دوی وایي چې هڅه کوي د روان روان لمریز کال تر نیمایي کې دا ښوونځي بیرته پرانیزي. همدارز د پوهنې وزارت ویلي چې سک روان لمریز کال کې به شاوخوا 1.6 میلیونه زده کوونکو ته د ښوونځیو د تک زمینه مساعده سي، یعنی د ښوونځي زده کوونکو به په ښوونځي کې نوي جذب شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
درنوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې ویلي، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم هم دا اوس د 2014 کال د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې لومړی لوبه پیل کړی ده. دا چې د دې لوبي په اړه نور جزئیات څه دي او د افغانستان د کرکټ بورډ نظر څه دی؟ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد هم دا اوس له موږ سره په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی مراد، ستړي مشه، مهرباني وکړئ د نن ورځې د لوبي نور جزئیات وړاندې کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او احترامات. نن خدای تاسو ویلی دل چې افغانستان او د بنگلاديش لومړی لوبه د اتحاد جام جهانی هم لومړی لوبه ده، او افغانستان او بنگلاديش البته په چوکه ټاله او لومړی افغانستان ته دعوت ورکو چې هغه بیٹنګ وکړي. بدبختانه افغانستان یو وکټه وسوځیده او شهزاد محمدی سي بتل په چیر په لومړی بال باندې شپږی دي هڅه وکړه او وسوځیدو. دا محل و منډی دی او یو لوبغاړی سوځیدلی ده، ګلبدین نائب او نجیب ترکه چې موږ داخلي کرکټ یو لوبغاړی دا هغه یو ځای ولاړ دي.
ښاغلی امارات، داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لومړي سر کې خپله وکټ له لاسه ورکړي، ستاسو په نظر دا به څومره نقص وکړي نورو لوبغاړو ته؟
اصلا د شهزاد محمدی هم د وظیفه هم دغه داسې لومړي سر نه باید فشار واچوي په مقابل طرف باندې، او کله چې بیا دومره ریسک سړی اخلي نو هغه کې بیا دا مورسره تړلی دی او د ګټه په تاوان کېږي، نو کله کله وکټه به هم له لاسه ځي. سل په سله خو پلان کار نه کوي. چون یو غلطي دا وه چې په لومړی بال باندې بیټ تاو کو سي موږ زړونه یې ورسره ودرېدل. بهر ترتیب اوس انشاءالله په دې هیله چې دغه دوه د موږ تکړه لوبغاړي چې دواړه اوس په شل ورځو لپاره خاص اختصاص لوبغاړي دي، خصوص ګلبدین نائب او نجیب ترکه، چې اوس داخلي کرکټ کې ښه ځلېدونه موږ ورلېږلی ده. خدای دې دی ښه ولوبي او هدي عقل ترې واته وره پورې دغه وکټه ودرېږي، انشاءالله د افغانستان لپاره یو ښه هدف ټاکلی شي.
څه فکر کوي څومره به سخت وي چې په خپله بنگلاديش کې د کوربه ټیم تماته ورکړي؟ په داسې حال کې چې د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم کپتان څو وخت مخکې د غچ اخیستلو خبره هم کړې و.
هم داسې د رښتیا هم نه یوازې موږ بلکې کرکټ پوهان هم دې ته لوبې ته ډېر سترګې په لارو. څنګه به افغانستان په داسې حال کې چې دا لوبه په بنگلاديش کې یو یو دېرش څلوېښت زره لیدونکو په مخ کې دي او د لیدونکو یو ځان ته فشار هم وي، نو انشاءالله د موږ د ملت دواړې به ورسره وي او د دې هغه محنت او خولي به څو کاله په دې خیتوي په دې هیله چې وګټي او په یو تاریخ جوړ کړي د لومړي ځل لپاره یو بشپړ ګډتوب لرونکي هېواد ته په جام جهاني کې په مات سره.
ښاغلی مراد، یو څه بل، دغه د اوسني 2014 کال شلاوریز جام فکر کوم په دوو برخو کې لوبې ترسره کیږي، دا د افغانستان لپاره څومره مهمه ده او څومره ګټه کوي د افغانستان د ټیم لپاره؟
اصلا ډیره مهمه ده، باید موږ دغه لومړی لوبه وګټو، نه یوازې د دوم ګروپ ته لار پیدا کړو لپاره، بلکې دې لپاره هم چې موږ بشپړ ګډتوب لرونکي هېواد ته ماتې ورکړو. لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړه، په دوه ګروپونو ویشل شوی ده، په دوه برخو دا جام جهاني ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې به یوازې لاتو ټیمونو نه دوه لوبډلې لاره پیدا کړي، چې دا ډېر سخت و، یو څه سخت پړاو یې جوړ کړی ده. سخت امتحان ده، خو په دې هیله چې افغانستان وشي کولی شي د امتحان له دې سخت کړی ووځي او بالاخره وروستي پړاو ته لاره پیدا کړي، دا دوهم پړاو.
بلې، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد، ډیر زیاته مننه چې موږ ته مجزیات راکړه. کور ودان بیا هم له تاسو سره په اړیکه کې کیږي انشاءالله. قدرم نو اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس خبري وي، او هغه ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش سره خپل لومړی لوبه په نړیوال شلوریز جام کې پیل کړی ده، او تر دې دمه یوازې یو وکټ له لاسه ورکړي. دوه نور کسان ګلبدین نائب او نجیب ترکی دی، او دوی هیله مندي وکړه چې افغانستان وکولی شي له بنگلاديش سره ډیره ښه لوبه وکړي او دغه لومړی لوبه وګټي. اوس به هم راشو یو بلې کورنۍ مسلې ته. د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د چارواکو لخوا د دینی عالمانو یوه شورا جوړه شوه. د علي آباد ولسوال محبوب الله سعیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه شورا د هغوی لخوا په دې هدف جوړه شوې چې د اړتیا پر مهال د بېلابېلو موضوعاتو په اړه خپل لیدلوري او وړاندیزونه له حکومتي چارواکو سره شریک کړي. په دې اړه له کندز څخه اجمل آریان یو رپورټ رالېږلی چې په ګډه یې اورو.
د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د دینی عالمانو یوه شورا جوړه شوه. دا شورا د علي آباد د امنیت قمندانۍ د غونډو په تالار کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې په هغه کې د کندز د ولایتي شورا مرستیال او د علماو او حج اوقافو رئیسانو ترڅنګ د علي آباد ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو، لسګونو دینی عالمانو، مخورو او د دینی مدرسو طالبانو هم ګډون کړی و. د علي آباد ولسوال محبوب الله سعیدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه شورا د هغوی لخوا په دې هدف جوړه شوې تر څو د اړتیا پر مهال د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل لیدلوری او وړاندیزونه له سیمه ییز حکومت چارواکو سره شریک کړي.
ما تلاش کردیم چې شورای علما را ایجاد وکړم در قسمت
امنیت. موږ هڅه وکړه چې د دینی عالمانو یو شورا جوړ کړو تر څو په علي آباد کې د امنیت، ثبات او ملي یووالي د لا ټینګښت، د بیا رغونې او پراختیایي پروژو د لا ښه پیل کولو لپاره او همدارنګه په نورو ټولنیزو او اقتصادي چارو کې خپل سالم لیدلوری او وړاندیزونه له موږ سره شریک کړي. همدارنګه د یوې سالمې او له تاوتریخوالي څخه لرې ټولنې د رامنځته کولو لپاره له موږ سره مرسته وکړي. موږ دې هدف ته د رسیدو په خاطر دغه شورا جوړه کړه. د کندز د علي آباد ولسوال وایي چې د دغه شورا رئیس، مرستیال، منشي او دوه تنه مفتیان هم د نوموړي شورا د غړو لخوا د آزادو ټاکنو په ترڅ کې وټاکل شول. محبوب الله سیدی زیاتوي چې یاده سوې شورا په ټولیز ډول 15 تنه غړي لري چې ټولې د علي آباد ولسوالۍ د دینی مدرسو او جماعتو امامان دي. په همدې حال کې د نوموړي ولسوالۍ دینی عالمان د علي آباد ولسوالۍ د مشرتابه له دغه کار څخه هرکلی کوي.
انشاءالله
د دغه شورا په جوړېدو کې هم د دولت او هم د دینی علماو بریاوې نغښتې دي. انشاءالله دا شورا به په خپلو کارونو کې بریالی کیږي. د کندز ولایت د ولسوالیو په کچه دا لومړی ځل دی چې د دینی علماو یوه شورا په علي آباد ولسوالۍ کې جوړېږي. د علي آباد ولسوالۍ دغه دینی عالمان د دغه شورا جوړول په حقیقت کې د نوموړي ولسوالۍ د چارواکو لخوا په ټولنه کې د دینی عالمانو موقف ته درناوی بولي. وایي چې د دغه شورا په جوړېدو سره به دینی عالمان نور هم له دولت سره نږدې او د سیمه ییز حکومت په پریکړو کې شریک سي. د دې ولسوالۍ دینی عالمان وایي چې عالمان د سولې او امنیت په راوستو کې ډېر ارزښتناک رول لري. د دوی په وینا چې عوام خلک نسبتا د نورو خلکو د دینی عالمانو خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي او د هغوی په خبرو عمل کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
بلې، د واک د همدغه سولیز انتقال په اړه هم ازادي راډیو خاص تدابیر نیولي. په هره خبري مجله کې راپورونه او مرکې پرې خپروي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون خبرداری ورکړ چې دولتي مقامات دې د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو کې مداخله نه کوي. د دې کمیسیون رئیس د یکشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل اوریدل کېږي چې یو شمېر دولتي چارواکي له ځینو کاندیدانو سره مرسته کوي. ده وویل که په دې اړه کره ثبوت ترلاسه کړي په حق له به قانوني اجراءات وشي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغو ټولو دولتي چارواکو ته چې د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو کې مداخله کوي خبرداری ورکړ چې له دې کاره دې ډډه وکړي. د دې کمیسیون رئیس ډاکټر یوسف نورستانی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هر دولتي چارواکی که په هره سطح کې وي او پرې ثابته شي چې په انتخاباتي مبارزو کې د کوم کاندید په ګټه یا زیان غیر قانوني فعالیت کړی، له دندې لرې کول به جمهور رئیس ته پیشنهاد کړي.
مشتار بدیم به تمام اعمال دولتی که بعد از این قطعا در مبارزات انتخاباتی بنه.
دوویل ټولو دولتی چارواکو ته خبرداری ورکو چې په قطعی توګه په انتخاباتی مبارزو کې د کوم کاندید په ګټه یا زیان غیر قانونی فعالیت ونه کړي. که داسې یو چارواکی که ولسوال، والی، افسر او وزیر وسی، د برطرفۍ پیشنهاد به زموږ له طرفه جمهور رئیس ته وړاندې شي. خاغلی نورستانی وویل اوریدل شوي چې ځینې چارواکي د جمهوري ریاست له نامه او مقام څخه ګټه اخلي او هڅه کوي چې د خپلې خوښې له کاندید سره مرستې وکړي. د وویل دا د قانون خلاف عمل او مخنیوي ته به یې هسې نورې هم تیزې شي. خاغلی نورستانی دا هم وویل د اوسني حکومت لږه موده پاتې ده. هیله ده چې په دغو انتخاباتي شرایطو کې د دولتي مقاماتو له تغییر او تبدیل څخه ډډه وشي. د وویل اوسنی دولت دی د پوستونو تبدیلۍ نوي حکومت ته پرېږدي. د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې د پیل د مخه جمهور رئیس کرزی په ټولو دولتي چارواکو تاکید کړی چې په انتخاباتي مبارزو کې دی د یو کاندید د ګټې یا زیان په مقصد مداخله نه کوي. ایفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو چارواکي وایي چې په انتخاباتي مبارزو کې د چارواکو مداخله د انتخاباتو شفافیت ته زیان رسولی شي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر آزادي راډیو ته وویل
عادلانه والی د پروسې د همدې پورې اړه لري چې دولتي چارواکي باید پروسه کې بې طرفه اوسي. هغه خدمات چې کاندیدانو ته وړاندې کوي هغه باید په یو شان او د ټولو لپاره په یو برابر او په یو انډول وسي. که چیرې اوس یو دولتي چارواکی په یو خاص ولایت کې د یو کاندید په نفع ډیر امکانات کاری دا به بل کاندید په ضرر تمامیږي او دا د لانوال د نظره دا یو غټه ستونزه ده. بایلون کې کاندیدان د همدغې په استناد باندې نتایج نمایي.
ځینې خلک هم وایي چې په انتخاباتي مبارزو کې به د چارواکو مداخله د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول وي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14مه ترسره شي. د انتخاباتو ته یو لستنه ولاړ دي.
د حمل د 14مه انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنې څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
د کندهار په صنعتي پارک کې د څلور لکه ډالرو په لګښت ایوډین لرونکي مالګې او فابریکه فعال شوه. په دې سره په کندهار کې د فعاله فابریکو شمیر 3 ته لوړ شوی دی. محمد صادق رښتینی له کندهار پر راپور لري.
د دغه فابریکې د پرانیستل کېدو پر مهال کندهار والی ډاکټر تریالی ویسا د یوډین لورونکي مالګې د فابریکې پرانیستل یې ولوی لاسته راوړنه وبلل او زیاته کړې چې په دې سره به په تور بازار کې د مالګې خرڅول بند سي. د والی په وینا دغه فابریکه بنه یوازې په داخل کې د مالګې مصرف کوونکي د نورو هیوادونو له اړتیا راوګرځوي، بلکې د کاري فرصتونو په موندلو کې هم مهم رول لري.
ډېر علاقه منجم یو خدا چې دا احساس زموږ په خلکو کې پیدا شي چې د دغه ډول محصولات په ارتباط چې ډېر د نظر لوېدلې وي یا خلکو ته په حساب په سترګو نه ورته ګوري د هغو اهمیت احساسي چې دا واقعا لو خبره ده. زموږ تجاران د ډېرې پخوا څخه د ډېرو خاصو مسایلو سره علاقمندې وو چې مبلایل به و یا به چای وي یا به ټکور و یا به ټایرونه و یا به موټران او موټرسایکلان و.
چارواکي وایي چې فعال سوی فابریکا د امیر اختیار ریاست تر نظارت لاندې کار کوي چې دا مهال 25 کارکوونکي لري. د دغه فابریکې د تولید کچه په ورځ کې 25 ټنه د چی خام مواد د پاکستان څخه راوړل کیږي. د ایوډین لورونکي مالګې د فابریکې مسول وایي کې پر خام موادو ګمرکي محصول کم سي نو د تولیداتو کچه به لوړ سي.
موږ غوښتل جناب والي صاحب څخه دا د ټول ورټولو د چارو څخه چې موږ ته د خام موادو په محصول کې ټول باید رامعرف شي. اغه په چه خاطر چې زموږ خام مواد په چیر موږ خام مواد په محصول باندې راوړو بیا موږ دلته ایوجنه مرزابا په نو دا موږ ته ډېر په قیامت تمام شي. او که چیر زموږ خام مواد غیر محصول دي ولې ما پنس او بیا موږ دلته په خپل کارخانه او خپل فابریکه کې ایوجنه مرزابا او اضافه کړو نو په چه خاطر موږ دا ایوجنه مرزابا په خپل لاس او په خپل اجواد کې کار کړی ایوجنه مرزابا کړی او ورسته به
د مالګې د دغه فابریکې په فعالیت سره په کندهار کې د فعالو فابریکو شمیر 3 ته لوړو. د کندهار ملي سوداګر وایي کچېری دولت د دوی لپاره کافی برېښنا برابر کړي نو ډېر نور سوداګر هم آماده دي چې په دغه برخه کې سرمایه گذاري وکړي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن. په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
مخکې له دې چې د خبرونې وروستی راپور یې د اوکراین په کریمیا سیمه کې د لانجمنې ټول پوښتنې یا ریفرندم په اړه راپور واورئ. دا باوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنګلادیش د کرکټ ملي ټیم په وړاندې په نننۍ پیل شوې لوبه کې تر اوسه په 15 اورونو کې 1.5 منډې کړې دي او یو وکټ یعنی شهزاد محمدی پکې آوټ شوی دی. ګلبدین نایب په 14 منډو باندې ولاړ دی او نجیب ترکه هم چې له کورنی کرکټ څخه جذب شوی دی 9 منډې کړې دي. اوس به هم راشو د یوکرین په اړه یو خبر ته. د یوکرین په کریمیا سیمه کې لانجمنه ټول پښتنې یا ریفرندم پیل شوی. دغه سیمې خلک اکثره روسان دي نن پریکړه کوي چې یا آیا له یوکرین سره پاتې شي او یا پراخه خودمختاري ولري او که له روسیې سره یو ځای شي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اوکراین د کریمیا خلک نن رای ورکوي چې له اوکراین سره پاتې شي او کله روسیې سره یو ځای شي. د رای ورکولو مرکزونه نن په سیمه ییز وخت په 8 بجو پرانیستل شوي او تر 8 بجو پورې به د خلکو پر مخ خلاص وي. د کریمیا د نفوس په 60% روسان تشکیلوي او پاتې نورې په قوم تاتاران او اوکراینیان دي. په دغه ریفرندوم کې دوه پوښتنې مطرح شوي، یوه یې له اوکراین سره د پراخې خودمختاري پر مسلې څرخي او بله هم دا سیمه له روسیې سره یو ځای کوي. تمه ده چې د کریمیا ډېر اوسیدونکي به له روسیې سره د دې سیمې یو ځای کېدو ته رایه ورکړي. روسیه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د کریمیا نننۍ ټول پوښتنه یا ریفرندوم غیر قانوني بللی دی. د امنیت شورا دیار لسو غړو دغه پریکړې لیک منزور کړ او د موسکو متحد پیکینګ ممتنې رائے ورکړه. په امنیت شورا کې د امریکا استازي سامانتا پاور وویل
روسیا cannot change the fact that moving forward in blatant defiance of the
international هغه لاره چې مختنی ولې نشي کولای هغه حقیقت بدل کړي، ځکه هغه په ښکاره له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې دی او عواقب به ولري او نه هم کولای شي د کریمیا موقف بدل کړي. کریمیا نن د اوکراین یوه برخه ده، هغه به سبا هم د اوکراین برخه وي، راتلونکې اونۍ به هم د اوکراین برخه وي. کریمیا به تر هغو پورې د اوکراین یوه برخه وي چې د دې سیمې موقف د اوکراین او نړیوال قانون پر اساس بدلیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته وویل چې د کریمیا ریفرندوم په بشپړه توګه له نړیوال قانون سره برابر دی. لاوروف پرون کیری ته په ټلیفوني خبرو کې دغه راز وویل چې د اوکراین چارواکي باید د په وینا د هغو فاشستي او افراطي ډلو مخه ونیسي چې پر مخالفینو او روسي ژبو فشار راوستی او هغوی ډاروي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې ویلي چې که روسیه د کریمیا د ټول پوښتنې د نتیجې په اساس اقدام وکړي او دا سیمه د خپلې خاورې یوه برخه اعلان کړي، سخت بندیزونه به پرې ولګوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې موسکو به د کریمیا د خلکو د غوښتنې درناوی وکړي. د اوکراین حکومت ویلي چې کریمیا نشي کولای چې په یوازې توګه خپلې چارې سنبال کړي، ځکه دا سیمه د اوکراین په برېښنا، انرژي او د اوبو په خدماتو پورې تړلې ده. کریمیا تر 1945 کال پورې د روسیې یوه برخه وه. په کریمیا کې په زورګونو روسي ځواکونه وروسته له هغې ځای پر ځای شول چې د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې له قدرت لرې شو. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي چې په کریمیا کې د روسي ځواکونو شمیر 22,000 عسکرو ته رسیږي. د دغه وزارت سرپرست انترفاکس اژانس ته ویلي چې د هغه تړون له مخې چې روسیې سره شوی، دا هیواد کولی شي په کریمیا کې د تورې بحیرې په پوځي اډه کې په 2014 میلادي کال کې تر 12,500 پورې عسکر ولري، خو روسیې دغه شمیر زیات کړی او اوس تر 22,000 پورې روسي عسکر په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي.
وخت افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې کېدونکي دي. مخکې لدې چې قسیم سولمل چې د روغتیا ژوند شمنی پروګرام وړاندې شي، قسیم سولمل به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه در واوروي.
د افغانستان ولسی جرګې نن د جرګې د اداري پلاوي دوه غړي وټاکل. د ولسی جرګې د نن ورځې په انتخاباتو کې صالح محمد سلجوقي دویم مرستیال او عرفان الله عرفان د ولسی جرګې د دویم منشي په توګه وټاکل شول. خو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال او لومړي منشي د ټاکلو لپاره به سبا ته بیا انتخابات وسي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو هغه 50 کاندیدانو لپاره د نن ورځې تر 11 بجو وخت تمدید کړی و چې د خپل اسنادو څخه د دفاع لپاره یاد کمیسیون ته نو حاضر شوي. د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي سږ کال د نوروز د نړیوال جشن لپاره چې ټاکل شوی ده د کابل په پغمان ولسوالۍ کې ترسره سي، ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل. په بنگلاديش کې د افغانستان او د هیواد ترمنځ د کرکټ د شلوره لوبې په جریان کې افغانستان خپلې دوه وکټې له لاسه ورکړې دي او شاوخوا 15 اورونه سرته رسیدلي. مالیزیا پولیسو دا غلوتکې د دوه پیلوټانو کورونه تلاشي کړل چې له څه باندې یوې اونۍ څخه له 209 سورلۍ سره لادراکه ده. په کریمیا کې د هغې ټول پوښتنې لپاره رایه چونه پیل شوې چې له روسیې سره د دې سیمې د یوځای کېدو یا جلا کېدو په اړه ترسره کېږي. ښایي په کریمیا کې د نن ورځې ټول پوښتنه چې اوسېدونکي 80% روسان دي په زیات شمېر سره تایید سي. راپورونه وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونه د لبنان سرحد ته نږدې د مخالفینو وروستي مرکزونو ته ننوتلي دي. دا سیمه د پلازمینې دمشق په شمال کې پرته ده. او په سلواکیا کې د جمهور ریاست انتخابات دوام پړاو ته ورسېدل. په پرونی انتخابات کې د سلواکیا اوسنی صدر اعظم رابرټ فیکو او تازه کار سیاست مدار اندری کیسکا ډېرې رای ګټلې وې. ټاکل شوی د دوهم ځل انتخابات د مارچ میاشتې په 9 نیټه ترسره سي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
بله، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ صحیح پروګرام پیل شو. د ازادي رادیو څخه نن زمون په دې پروګرام کې د بحث موضوع ده چې ډاکټر صاحب هم ټاکل شوی راورسیږي سټوډیو ته. د موضوع ده د زړه ناروغي یا د زړه درېدل او د زړه سکته، د ټول مسایل پکې شامل دي. نو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته په دغه شمورو زنګ ووي او له ډاکټر نجیب الله جلالزی سره خپل پوښتنه مطرح کړئ. ډاکټر نجیب الله جلالزی د روغتیا په ژوند شتمنۍ کې زموږ سره میلمه دی او دی د زړه متخصص دی. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 شل 15 43، 0992 او 255. یو ځل بیا تکرار کوم، 0999 شل 15 43 او 0992 25. نو موضوع مو هم یاد کړ چې د زړه ناروغي نن په دې پروګرام کې مونږ په د باندې بحث کو. ډاکټر صاحب خپل نظر او د خلکو هغه مشکلات چې بیانېږي هغه ته جواب وای. نو دا چې ډاکټر صاحب اوس په لاره کې دی او ان شاء الله راو برسېږي سټوډیو ته، تر هغه چې دی را رسېږي دی زموږ سره په تلیفون باندې دی، تلیفون په کرخه باندې دی. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ زموږ پروګرام ته. وعلیکم السلام. البته ترڅو چې تاسو را رسیږي نو مونږه اوریدونکي هم نشو اخیستلای متاسفانه، خو بیا هم کچېره په عمومي توګه د دغه ناروغي په اړه کې د زړه د ناروغي په اړه کې د ناروغي په اړه کې عمومي معلومات ورکړي خلکو ته.
ټول ناروغي کې مخفل یتي دوه ناروغي دي، په تیر هغه ناروغي چې د زړه د رګونو ناروغي دي او د وینې ارتباط لري، دا ناروغي هر څومره چې هغه ټولنې پر مخ دي پکې یعنی میکروبي ناروغي کنټرولېږي د ژوند ساتنې او د خلکو د ژوند د حیاتي توقع چې ده یعنی عمرونه زیاتېږي، له دې سره دا ناروغي زیاتېږي. په دې چې په لوړ سن کې
بله لکه چې تلیفون کرخه قطع سوله. په هر صورت زمونږ د بحث موضوع ده چې د زړه ناروغي، نو دا چې د افغانستان دولت په دې اړه باندې څه دقیق ارقام تر اوسه نه دی وړاندې کړی، خو بیا هم لکه چې ډاکټر صاحب ویلې په افغانستان کې هم لیدل کېږي چې د زړه مختلفې ناروغۍ زیاتې شوې دي. او مونږ غوښتل چې په همدې پروګرام کې له ډاکټر صاحب سره د دې په عواملو باندې خبرې وکړو، همدارنګه د علاج په اړه، همدارنګه د دې لپاره چې خلک د خپل زړه خیال وساتي یا د دې لپاره چې وقایه وشي، د دې لپاره چې ځینې هغه کارونه خلکو کې تر څو وکولی شي چې د زړه د ناروغۍ مخنیوی وکړي، په دې باندې به مونږ تاسو خبرې کوو. نجیب ډاکټر صاحب نجیب الله جلالزی بیا په لاین کې دی. ډاکټر صاحب زمونږ غاوري ډاکټر صاحب هلو فکر کوم چې بیا هم دی په تلیفون کې روخ نشو. په هر صورت دا موضوع چې موږ انتخاب کړی دا ډیره مهمه ده. نو دا چې رسمي ارقام اوس نسته، خو کېدای شي اوریدونکو به هم په دې پوهیږي چې دا ناروغي او په دې کې دا مشکلات متاسفانه په افغانستان کې هم زیات شوي دي. دا چې د زړه د ناروغۍ علایم څه دي، دا چې که څوک له دغې ناروغۍ سره مخ کیږي څه باید وکړي، خواړه کوم ډول خواړه ورته فایده کوي، او د وقایې لپاره باید څه وشي، دا ټول هغه مسایل چې نن به موږ له خپل میلمه نجیب الله جلالزی سره مطرح کو. اوریدونکو بیا هم باید یادونه وکړم چې دا چې په کابل ښار کې ترافیکی ګڼه ګوڼه زیاته ده، نو زمونږ میلمه ډاکټر په لاره کې ده او دی را روان ده چې سټوډیو ته راسي او په دې توګه دا پروګرام په مخ کې بوزي. البته که اوریدونکي پوښتنه لري کولای شي چې دا اوس هم زنګ ووي او د موږ سره د پوښتنه مطرح کړي. زه به نوټ کوم له ځان سره چې ډاکټر صاحب راورسېد هغوی د راډیو نو تکین یا ماسې بیا به زه له هغوی سره دا مسله شریکومه. یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ. بله مهربانی وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. هلو، فکر کوم قطع شو. د اوریدونکو مو هم درلودو چې قطع شو. که څوک پوښتنه لري په همدې مسئلې باندې کولی شي زنګ ووهي. زه به بیا هم د تلیفون شمیرې تکرار کړم چې ډاکټر صاحب راشي، زه به د پوښتنو سره مطرح کړم. 0909 شل 15 30 او 0908 22 55. بخوایم بدري هم تکرار کړم، 0799 20 35 40، 0708 22 755. اوریدون کیلرو، بلې مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
ډاکټر صاحب محترم، زه خپل یو مریض لرم، یا ډېر خوشاله سم، زړه مې ریز دي، او چې اکله یو جنجال وکم زړه مې په غورځېدو سي، په جټکو سي. او دا خو یو زما مریض مری وا جانې دا هغه کله چې زړه غورځي بیا غزار شي، او هغه بیا موږ یې خوبه پرواچو، د دې زړه داسې تکان کوي
خبر سره استاسو دا پښتنه مطرح کوم.
زه لوکمان نورزی د سپین بولدک څخه زحمت تر کوم، او دا مشکل سره کوم چې
دا مشکل کې یو بیا تکرار کې ډیرو بخی.
زه خپل یو مشکل دا لرم چې تله د خوښنی را باندې راشي، بیا مې داتله یا یو جنجال یې په کور کې، یا مشکل یې بیا داسې دا زړه مې تکان کوي، زړه مې ریز دي، او دا زما مشکل دی. یا خوشحاله سم ډېر دغسې دا مشکل را، یا بل جانې مې ده چې هغه ته د پریشانۍ خبرې ډېرې وشي، هغې ته د زړه تکلیف پیدا شي. په دغه باندې که ډاکټر صاحب موږ ته څه رڼا واچوي.
نو دا د زړه تکلیف تاسو ویلې چې جانې دا هغه هم چې خفا شي بیا د زړه تکلیف ورته پیدا شي، یعنې څه قسم د زړه تکلیف تاسو لږ تشریح کړئ.
زموږ جانې چې په کور کې نکې خفه شي، بیا بیا ته د زړه تکلیف پیدا شي، زړه یې په جټکو شي، غورځي، او ژبه یې ډېره وچه شي، ورسره دغه مشکل لري.
مننه لقمان له سپین بولدک څخه. ډاکټر صاحب ستړی مشي، تاسو هم له سټوډیو ته په خیر راغلی. یو اوریدونکي تاسو په لار وای، هغه د پښتنه مطرح کړله. اول به د هغه ځواب که تاسو وای، بیا به وروسته په د زړه په ناروغیو باندې عمومي معلومات ورکړي اوریدونکو ته. د لقمان له سپین بولدک د قندهار څخه دوی ویل چې کله زه خفه شم نو د زړه ټکان مې زیات شي. او بل یو سپین سره ښځه هم وای، دلته د وینل چې د څه کیږي، هغه هم وای چې خفه شي نو زړه ټکان زیاتیږي، کله زوف کوي، او بیا موږ وایو بو پیاچو دسې. نو دی وای چې علت څه ده، یعنی د په کوم حالت کې دسې یو شی رامنځته کیږي ستونزه.
زه بیا هم تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ورور پوښتنه مې ترې یو برخې واورېده، خو زه په لاره کې هم ټوله مې ونه اورېده. د زړه ناروغۍ اکثرا په دغسې یو حالت لري چې درد رامنځته کیږي، او وروسته بیا ورسره نور مرض وي چې د معایناتو په ذریعه تثبیتیږي چې دا د زړه حمله ده. اما دا چې د خوشحالۍ په وخت کې یا د جګرخونی په وخت کې کله د زړه ټکان زیاتیږي، ټوپ زیاتیږي، دا یو نورماله خبره ده. تر ډیره ځایه په وجود کې ځینې مواد افرازیږي چې د هغو په نتیجه کې د زړه ټکان زیاتیږي. دا هر وخت په دې دلالت نه کوي چې دلته د زړه تکلیف موجود دی یا د زړه حمله ده، ځکه دونه ساده هم نه ده. کله چې د زړه حمله رامنځته شي، هغه درد لري او په دونه آرامي سره بیرته کرارېږي نه، وخت نیسي. نو زه فکر کوم چې دا ورور به انشاءالله د زړه ناروغي ونه لري، خو که چیرې بیا هر وخت داسې یو مشکل لري او ځینې ځورېږي، یا ورسره د فشار تکلیف لري، یا د وینې غوړې لوړې، کولیسترول، بیا کولی شي چې په دې برخه کې معاینات وکړي او دا موضوع تثبیت کړي. او د سپینسرې مور په اړه چې وویل، په لوړ سن کې د زړه د ناروغیو وقات تر ځوانانو زیات دي، ځکه په هغه سن کې خلک ډېر ورته مسایدېږي، د څو لارو ډېر فکتورونه پکې رول لري. نو په دې خاطر د هغو دپاره که دغسې بعضې وخت درد نه وي، که درد نه وي هم دغه چې زوفیات راځي یا خوله راځي، داسې حالت راځي کېدای شي دا د زړه د ناروغیو ښکارندوی وي. نو په دې خاطر هغوی ته هم معاینات پکار دي چې ولیدل شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ازادي راډیو څخه اوري، مهرباني وکړئ. بله مهربانی وکړئ د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام فکر کوم قطع شو. نو ډاکټر صاحب بیا هم د تخرغ لاس وایو پروګرام په اولو لاسو د خو کې متاسفانه نه وخت شو، نو اوریدونکو هم تماس نیولی ده که په عمومي ډول د زړه د ناروغیو د علتونو په باره کې وایو چې څه علت ده چې تاسو لږ مخکې هم ویلي چې دلته ناروغۍ زیاتې شوې دي په نړۍ کې د زړه. اول به یو بل اوریدونکی هم وایو لرو، نو هغه به خپله پوښتنه مطرح کړي. بله مهرباني وکړئ ورور. بله مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ده.
د موټر رنگ راتوال چې ځم نه پس نو خدي دغه رقم ډیره غمه او بل چې دوه کې خفګانې درې ورځې له خوا به ټیک کړی اندیشنې په کرونې
مننه لکم زاین خبرې کوي رور څوکي
د کندهار میوند وسلامین
که نو مم څه ده
خیر احمد
شاه محمد. نو ډاکټر صاحب شاه محمد صاحب هم یو پښتنه وکړه په دغه جواب په اړه کې څه وایي؟
د دوی پښتنه خو زما په نظر هغه مخکنی اوریدونکو چې کومه پښتنه درلوده هغه ته مشابه و، هغه ځواب فکر کوم چې دوی لپاره ان شاء الله مرسته به وکړي. په دې کې دا یو طبي ریسپانس دی، جواب دی لکه څنګه چې مخکې وویل کچېری وخت چې زه په عمومي صورت په وغه کېږم.
مهرباني وکړئ تاسو
داسې بخښي د زړه ناروغۍ کې د سپومومي سورا سره ویشو په دوه برخو ویشل کیږي. یو هغه دي چې ولادي دي یا لاواله موجودي، یو یې کسبي دي چې وروسته په ژوند کې رامنځته کیږي. ولادي ناروغۍ د زړه چې دي معمولا ځینې سوریان یا ځینې غیر نورمال ارتباطات د زړه په بیلابیلو خانو یا چمبرونو کې موجود وي چې دا اکثرا په ماشومانو کې تثبیتیږي، په ماشومانو کې لیدل کیږي. خو ځینې وخت دا ډیر واړه تغیرات دي چې دا بیا په ځواني کې او وروسته سن کې راښکاره سي. دا ډول ناروغۍ چې دي په ټوله دنیا کې سته، په نوره دنیا کې اکثرا په ماشومانو کې په غاوله مرحله کې دا تشخیصیږي. اته د لدې مخکې چې ماشوم د نړۍ تراسي ناروغي تشخیصي او په اول سر کې یا په مناسب وخت کې هغه تثبیت چې دا یو جلا موضوع ده. خو د موږ تاسو موضوع چې د زړه حمله دي دا بل شکل دی چې کسبي ناروغي دي د زړه. په دې کې څو عامل دي، یو د سن ډیروالی خود به خود انسان مسایدی دي لپاره کچيري د وینې غوړ زیات وي یا کلسترول دا رسوب کوي په شریانونو کې د وجود په ټولو برخو کې. په تیر بیا د غد زړه شریانونه چې موږ ورته اکلیلی شراین وایو په دوی کې رسوب کوي، د وینې جریان کم سي د زړه عضلې ته. دا بل عامل دی، لوړ فشار کې چیرې څوک ولري په دوامداره توګه دا لوړ فشار هم د زړه د عضلې زخمات زیاتوي او کرا کرا د وی خو وینې ورته کمره رسیږي. د بل خو د دې د عضلې زخمات یا زیات شوی نو دا فاکتورونه ټول لاس په لاس زمينه مسايدي شکر ناروغي چې څوک لري، دا سيګريټ سکول او ډېر نور عوامل دي لکه فزیکی فعالیت چې څوک نه کوي، دا ټول لاس په لاس د دې ناروغي عوامل دي.
مننه ډاکټر صاحب. کومبل او ردون کوي هم لرو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ازادي رادیو نه مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دا رادیو هم ټیټه کورورا. بله مهرباني وکړئ، څوک لکم زاینه خبرې کوي؟ ټلیفون قطع شو. ډاکټر صاحب لږ مخکې چې چا زنګ ویلی وو دغه پوښتنه کې هم یعنی چې زه ورته فکر کومه یو جدي پوښتنه ده، هغه ویلي چې زه چې کله یو څه کم لږ یو څه پیښه کیږي هغه ته ډیر زیات له حد نه زیات خپه کیږم. یعنی دغه زیات خپګان د رواني تکلیف ده او کنه کله کله د زړه یو ناروغي یا یو مشکل په زړه کې هم د دې سبب کیږي چې یو سړی ډیر خفه کیږي، یو وړی مسئله ته ډیر
زړه
خوري، ډیر زړه خوري په اصلاح ډیر. یعنی دا رواني تکلیف ده یا کومبل ته یو کنه عقلي د زړه په ناروغي کې هم دا یو یو شامل مرض کې دی. د
زړه ناروغي د سی حالت نه رامنځته کوي چې سړی د مسایلو په وړاندې ډیر عکس العمل وکړي. دا د انسانانو په مزاج پورې ارتباط لري. ډیر کسان دي چې د پیښو په وړاندې کم عکس العمل کوي، ډیر کسان دي چې زیات عکس العمل کوي. دا د هغو په طبیعت او مزاج پورې ارتباط لري. خو یو ارتباط چې دا مسایل د زړه د ناروغۍ سره لري، ځینې وخت دغه څوک چې مساعد وي د زړه ناروغي ته یا مخکې تیره کړي په رګونو کې د زړه په رګونو کې بندوالی موجود وي دا کسان کېدلی سي چې په دغسې حالاتو کې چې دوی ډیر خفه سي یا کوم حتی ډیر خوشحاله سي یا بعضې وخت ستړی سي ډیر دا عمل کېدلی سي د عملې د رامنځته کېدو باعث سي هغه په هغه کسانو کې چې دوی مساعده زمینه ورته ولري
ځکه خو توصیه کېږي چې څوک د زړه ناروغي لري هغوی باید خوشحاله وساتل شي
بالکل د هغوی خفګان او له ډېر ستریا او تر کومه مخکې چې ما هغه عوامل ذکر کړل هڅه دي وکړي هغه کوم چې د اصلاح وړ دي هغه ټول اصلاح کړي او ځان سالم وساتي
بله کوم اوریدونکی لږ څه لرو مهرباني وکړئ د ازادي رادیو ته
څه خبره کوم ګرن سیر ولسوالۍ څه خبره کوم
مهرباني وکړه څه خبرې کوي
سیف الدین وطن دوست خبره کوم زموږ وسنساري هغه ده بس د فشار مریض لري بس یو وخت راشي غمجن خبر واوري او مړی شوی په کلی کې بس یا د ستوني مریض دی تراپیا شې بس دا یو وخت په دغه سره واوري سای نه خې دام د ظلم ناروغي د کجلا مریض د چا ساتو د امانه ته راځي
فشار لوړ ده ک څنګه فشار تکلیف شي ده
فشار مثلا وخت لوړ وړي بس بیا نه ما کو خوړو کو
سید مننه ژوندای اوسه ډاکټر صاحب تاسو نه پښتنه واره دل مهرباني وکي
د ورور د موخته خټه کوي وای هغه لوړ فشار او بلې داده چې مور سپینساري مور د سنل ور دی نو په دې خاطر دا دوه فاکتور دي دوه عامل دي چې دواړه د زړه د ناروغي سبب کېدای شي خپګان یا کوم بل مشابه د غسی او حالت چې بسری راسي دا کولای شي فشار لوړ کړي یو څوک چې لوړ فشار لري د سی حالت نورم فشار لوړولای شي کېدای شي چې په داسې کسانو کې په دې وخت کې د زړه حمله راسي یا یو بل حالت دی چې ورته ورته اته تر دې هم خطرناک چې هغه ته موږ سټروک وایو یا په دماغ کې کوم رګ خلاصي وینه توی سي په دماغ کې یا هم باندې کوم رګ دا په داسې کسانو کې چې لوړ فشار لري او دغه سی حالت پر راسي چې فشار نور هم لوړ سي دا احتمال موجود دی نو لوړ فشار ډیر یو خطرناک حالت دی د زړه د ناروغي لپاره حتما باید کنټرول شي حتما باید تر تداوی لاندې ووسی
یعنی د فشار چې هم د سلوړیږي د پزړه باندې به تاثیر کوي
bale
مننه ډاکټر صاحب د زړه د ناروغي د علایم په اړه کوږي ګوچه څنګه یو کس پوښي چې خای پزړه کې مشکل موجود وي او باید د لاړ شي روغتون ته معاینات وکړي فکر کوم کوم اوریدونکو لرو د ما پښتنه دیم وی په خپل ځای د اوریدونکو پښتنه ته به ترجیح ورکوم مهرباني وکړئ د ازادي رادیو ده
یو کوشتای دا زموږ په کور کې دا تقریبا د وو کلو دا د ونیمه کلو شاوخوا عمر لري نو دا چې ما هیڅ مورای دا یو کار دوه کال پاکستان د پښتا وړای دا ډاکټر سیم وشکار کړی دا شنی دا شنی مریض دی دا تکلیف دا دا وای دا څه وای زړه په تا سره ایدا نو اوس تاسو موږ دا کار تاسو ته دا پښتنه ده چې به موږ ته مشوره راکړي دا دا ډاکټر صاحب موږ دا واره کړی دا واخره خاص فائدہ نه چې غوړ وخوري یا ورځي وخوري نو دا سترګې دا سترګو به خونه یو پرسیږي او مخ یې پرسو پیدا کی او زه ډیر ډیر په شاخ سره درې
زه کله چې له دې وروره پښتنه وکم
یو بل پښتنه هم لرم چې پکې
زبیر جمعنه ما د پروګرام چلون کې او ډاکټر سید رسره نجیب الله جلال زید پار صورت مهرباني وکي
یو بل پښتنه یاده چې هغه هم دغه د تکلیف لري هغه هم یو مریض ده تقریبا 10-15 کال عمر لري هغه مریض نو هغه یو وخت کې تقریبا 3 کال څلور کال مخکې په دغه باندې چې د لغه چې یو چا له سره پاک شوی په دغه باندې نو د ضربه یې خلل ده اوس دا غوښتل چې دا چې یو څه وګرځي دا کېږي زوی را تکان کې زیات فشار باندې دا کېږي
مننه ځان نه معرفي نه کا مننه نه ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه ترې لرئ
نه زه به ورته معلومات ورکم
صحیح شو مننه ژوندای اوسه
د ماشوم پاره چې ویل د زړه پردای سوری د مخکې تثبیت شوی د پاکستان کې هر چیرې چې معاینات کړی دي معمولا د زړه ولادي ناروغي چې لکه مخکې چې ما ویل دا لاحواله موجوده وي په دې کې په څو برخو ویشل کېږي. دا ځینې خفیف دي، ځینې بیا متوسط او شدید حالت لري. هغه کوم چې سورایپ کې ډیر لوی وي یا لوی ستونزې رامنځته کړي، دا ناروغان ډیر کم وخت لري. په لومړي سر کې باید دوی د زیږیدنې سره سم په هغه وخت کې باید دوی عملیات شي. ځینې وخت دغه سوریان یا غیر نورمال ارتباطات چې دي په زړه کې دا وړي، دا په هغه وخت کې نه عملیاتېږي، دا پاتې کېږي وروسته. اته ځینې دونه وړي چې هیڅ د عملیات وړ نه دي، هغه په وخت په تیرېدو سره خپله بیرته بندیږي. دا چې دی ورو ورو ویل چې ځینې وخت د مخ پړسیږي یا داسې بعضي تغیرات پکې ویني، نو کېدلی شي چې دا سوری ډیر هغه اوسي لوی اوسي، یعنی د اهمیت وړي. نو دوی باید په هغه څنګه چې ډاکټر ورته ویلي دي په کوم وخت کې دا وتړل سي عملیات وکړي، دا باید عملیات کړي. په دې خاطر کې وخت پی تیر سي، ځینې وخت د سوریان داسې حالت رامنځته کوي چې بیا د سږو فشار ډیر زیات سي، هغه خانې د زړه دونه لوی سي چې بیا د عملیات د وخت واوړي، بیا نسی کېدلی چې عملیات سي. نو د دې لپاره هغه اوله معاینه چې سوي، هغه د زړه تلویزیوني معاینه یا ایکو چرته وایي، په دې کې دغه ولادي ناروغي ټولې تثبیتیږي. اتمن هغه کړی ده دغه په اساس باندې، دغه د لارښوونې په اساس باندې په هغه معین وخت کې باید که چیرې دوی عملیات اوسه کړي، دا باید عملیات کړي. په دې باندې وخت تیر نه کړي. دواوي په داسې ناروغانو کې یوازې دونه کومک کوي چې هغه پړسوب په دوی کې کم کړي او تر هغه عملیات تر وخته پورې دوی ښه وساتي. نو هغه څنګه چې ډاکټر ورته ویلي دي په هغه وخت کې باید د دې وتړي دا سوری. او بیا هم وایم که چیرې ډیر وړه کوي او د تړل وړ نه وي، نو هغه د تشویش وړ نه دی، خو هغه بیا داسې اراض نه رامنځته کوي، پړسوب نه رامنځته کوي، هیڅ خبره نه ده.
ډاکټر صاحب، یو مسله د زړه د دغه ناروغۍ چې د ماشومانو په زړه کې سوری د دې عملیات خو په افغانستان کې اوس امکانات نشته؟
اوس لنې کمر غسته د امکانات د ځینې عملیاتونه، ډېر عملیاتونه د ماشومانو په برخه کې کیږي. موږ د آغا خان په فرانسویانو په روغتون کې او په دولت کې هم په دې برخه کې کار کیږي. ان شاء الله په د نږدې راتلونکي کې به موږ دا امکانات ولرو چې په خپلو دولتي روغتونونو کې موږ خو تر اوسه په دولتي روغتونونو کې نه لرو، اما د ماشومانو ځینې عملیاتونه په افغانستان کې.
مننه دې اوریدونکو ته. باید دا هم وایم چې سره میاشت او ځینې نور ټولنې بیا دوی خیریه کار کوي. هغه ماشومان چې زړه کې سوری، هغه یو پروګرام لري دغه سره سم، هغه په د نورو په کومک باندې هندو، جرمني، نور ملکونو ته لیږي تر څو هلته عملیات وشي. نو که چیرې د ده وسه نه وي، هغه ته دلته د علاج لپاره یا امکانات نه وي، دی کوشش وکړي چې له دې لارو خپل بچی بوجي خارج ته د تداوی لپاره. کوم بل اوریدونکو هم لرو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام؟ مهرباني وکړو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اوس کریم د لوګر ولایت د سخل سوالی نه خبرې کوم.
ستړی بشه
ډاکټر صاحب، سلام وایم او بل سلام یو سوال ده.
مهرباني وکړئ.
زه لکه کله غوسه راشي زړه مې ډېر زیات تنګ شي، دومره تنګ زیات، او یو معمولي کار ته مې دومره زړه په تنګ شي، درې شپې سوچ ورته کوم. آیا دا له مزغو پورې کتبات لري که زړه پورې؟
مننه مننه.
دا د شپې زړه تکان کوي، کله کله مې د شپې زړه هم تکان کوي.
دا پښتنه لګمخ کې مام له ډاکټر صاحب سره مطرح کړل، لګمخ یو بل اوریدونکو هم چې آیا دا ډیر غوسه راتلل یا ډیر خفګان کول دا د اعصابو یا د رواني حالت پورې اړه لري، او که د زړه کومه ناروغي ده؟ خو بیا به هم له ډاکټر صاحب څخه دا وپوښتو چې دوی هم ځواب وایي. بیا مهرباني ډاکټر صاحب.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل مخکې په دې برخه کې وویل، موږ تاسو جواب ورکړي چې دا ناروغي دا حالت چې انسان تر نورمال زیات عکس العمل کوي د پیښو په وړاندې، دا ابتدا د زړه ناروغي نه ښیي، نه صورت ویل چې د زړه ناروغي ده، د اعصابو پورې تر ډېره ځایه.
او ډاکټر صاحب، څو اوریدونکو د پوښتنو وکړه، د زړه ټکان چې کله کله یو څوک ترې شکایت کوي چې د زړه ټکان مې زیات ده یا ضربان زیاتیږي یا ډېر غږ بیخي زیات چې دلته لوره اوریدل کېدای هم سي، دا څه قسم یو ډېر جدي مشکل ده چې د زړه په اړوند؟
د زړه ټکان چې احساس په نورمال حالت کې انسان نسی کولای د خپل زړه ضربان یا ټکان واوري، خو کله چې دا واوري دل سي موږ د پالپیټیشن وایي، یا دا یو غیر نورمال حالت دی. په دې خاطر دا ارزښت لري. ځینې ناروغۍ څه چې د زړه ډېرې ناروغۍ وي په هغه کې د زړه ټکان احساس کېږي یا پلپیټیشن موجود وي، دا کېدلی سي د زړه د ناروغۍ یو علامه اوسي. اما دا چې کله کله دا د یوې پیښې په وړاندې رامنځته سي، یو سړی یا کله چې ستړی سي، یو سړی چې فزیکي فعالیت وکړي په دې وخت کې چې زړه ټکان زیات سي، دا نورماله خبره ده، دې ته موږ مرض نشو ویلی.
کوم بل اورېدونکو هم لرو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ده. مهرباني وکړه وروره، څوک له کوم ځای نه خبرې کوي؟ وعلیکم السلام. د ننګرهار له ولایت نه شریف الله صاحب، مهرباني وکړئ څه مشکل لرئ؟
ډاکټر صاحب نن دا تخم دوی ضرور دی چې درش کلن دی او په ماسومتوب کې داسې دغه کېدو داسې شراره مې تر غوږ بسې شوه، داسې ډپسر لکه ډبیال سره دا شراره په بیا مې خبر ده کوئی چې دا وړوکی ماسوم دی دا پر دې دننه هغه وخت دا په غټوالي سره بندېږي او اوس ام نه شوی، اوس ستنلو یا داسې ګرمې ډوډۍ وخوري تور ساتي کې وځي او دا زړه ناروغۍ دا به څه وځي؟
که په مشخص ډول راته وای وروره چې څه درته ویلی په مخکې معایناتو کې، زه پوه نه شوم. تاسې په
معایناتو کې راته وایي معایناتو کې چې دا ماشوم دی چې څو غټه دي که نه دي، دغه زړه سپتانې دي دا وال
ښه
او ویلي چې دا زړه دننه په منځ کې داسې په خانې نه یو خانه بلې ته واچوي، غټوالي سره چې ماشوم څو غټه دي مړه جوړ شي.